احمد تکل او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د بحث په اړه خپلې پوښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لنډ بحث لمیلمنو سره لرو. لومړی له میرمن کړوخیل نه پوښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وو ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بله واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوې چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع سي او حکومتداري بهتره خواته ولاړ شي. الله متاسفانه کوم بدلون چې راغی نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود و یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود و، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع سن نه کېدله، یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لاره به پیدا کېږي بالاخره رای حل یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک کې شریکه کېږي او یاسې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعت هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسېږي چې اصلا هیچا توقع نه درلوده. شاید خود طالبان به هم فکر نکوه او دوی اتمن ته پیسا آماده هم نه و چې هغه واک په هغه شکل لاسته راوړي دفعت.
مننه حماد صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا هماغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کروخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکلم تاسو ته استاذ درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوي، لیکن کوم کو تاسو لږ ژور فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. بهر نگر کې مونږه لدا سیستونز سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یا دې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېده. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټولو د بل چا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بل چا په خوخه او د بل چا په اشاره باندې تاکل کېدل او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي و. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې و. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د بې حساب قربانیو په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتي ورکړي او د هغوی کومه لاسپوڅي
اداره. احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څه و چې تاسو غوښتل او بخې طالبانو غوښتل؟
واقعیت دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي، د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
وبخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه وو طالبان؟
زه راځم تکلف محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک یو. په افغانستان کې دغه زموږ ستاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستونکي چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دي مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي، د دې امکان نشته. ها، کدا څه شي وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او د هغو مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې اداره رامنځته کېږي چې هغه به د ټولو جوانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرټنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغې دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابېدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تیرې ادارې سره اعلی قمندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره د زور له لارې حل شي. کنه اسلامي مرست په هغه وخت کې په خبرو باور درلوده او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهاد له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي مرست مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. مننه. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغه هم دغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې له دې خبرې سره ډېر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښتې او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره یې مخه نیول کېدای شوی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدلای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې، د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو، همدارنګه بیا چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټولو لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړې توګه ډېر ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول. کله چې خبره دا کېږي چې پخواني نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لویو ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو بریدونه نه کېږي. دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث، افغانستان پخوانی اساسي قانون، همدارنګ د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه هغه بنسټ دی وی بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې باندې طالبان ټینګار وکړي. طالبانو هم دارنګه د ترکیه په ناسه کې چې وړه متبره ناسه پیشبینی سوی چې ډېر متبره ناسه وي ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل سوي وو. همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان پخوانی افغان نظام لیکن طالبانو له د ترکیه د ناسخه هم انکار وکړ، دوه ډېر انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل سوچ بلې وو د دغه شي سقوط مخنیوي کېدلای شوی، لیکن ټول طرفینو تګیو کړو طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګیو کړل.
تیر زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړي موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. یو ځل بیا تکرارم، 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. قدرمن اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلې. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي. مهرباني وکړئ، ازادي په سپو کې خبرونه ده، خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړي یا تاوتریخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت. مهرباني وکړئ.
سلامونه پدر صاحب، تاسو یو ټولو قدرمنو دا ورکونکو ته سلام ده چې خبر وای.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو आवाज ډیر خپ یا ټیټ راځي، که لطفا په لوړ غږ خبرې وکړي مهرباني وکړي.
یو څه شوی ډیر مننه. بس دا خبرې کوم له افغانستان نه. خبره دا چې تکل صاحب چې ارکل چې تیر کال 2020 د اگست 15 را ورسېد، دا وخت کابل کې هم شهید حال ومه. نو هغه وخت چې طالبان نه ورنوت پېټه کابل ته کابل ښار ته، نو ټول حال او دا خلکو رواني په ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په ونه ورسمسر غنی پر پرته شګه چې وتلی وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شوه کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټې شوې نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به کابل ښار ته ننوتی وای، او د ګډوډۍ او حتی چورم وشو په هغه کوم وخت چې د ګډوډۍ شروع شو چورم وشو. او فکر کوم اسلامي امارت چارواکو کسان چې چور چپاولې کړی وو هغه کسان گرفتار
ونیول. خبرې کوئ؟
زما نوم بخت الله بختزاده له افغانستان نه.
درخه، تاسو د دې سوال ته ځواب وایئ چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوئ، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو له لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت؟
دکر صاحب، تاسو یو میلمه هم یادونه وکړه، ما اوس چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبرو ور روانې وې. نو دا په هی نظام هغه چارواکي چې همدارنګه مسؤول وو، دوی به دغه څرګندونه وکړلې چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ډول ورتستیا ملري وکړي، یعنې ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر ملک سره عمل لري، نو اسلامي امارت هم حتمن چې یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي، بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو برلاسي وسي.
ډېر زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغې پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه زه په دا وروستیو کې بدایو کال کې دغه سې ډیرو پیښو شاهد یم د دې شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښت ډیرې وژنې وسوې په افغانستان کې د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درکه نه لګي
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ وبخی مونږ تاسو غږ هم ونورید خو زما تخنیکی همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوئ مخکینی خبرې مو هم ونورید تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي د طالبانو له واکمنې دوه مخکې کورسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم شوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي شخصي دښمنۍ خو بد دی ولې دې مخه نه نیسي دې څنګه وایي چې امنیت راغلی
تیر زیاته مننه بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې خبرونه ده همغه پوښتنې ته لطفاً ځواب وایست چې مال نور اوریدونکو وکړه
مننه سروان صاحب تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ
زمون دوه میلمانه دي ښاغلی حماد وایي چې د پخوانی حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي ستاسو نظر
مننه زه بلم خو لومړی خپل ځان ته معرفي کوم محمود احمدي مله زابل مې اړیکه در سره نیولې ده په دې باره کې موږ ټول د دې ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شاهدان هتا نړیوال شاهدان په دې باندې سیسوک د عقل او مفاهیمه توان لري هغه باندې پیږي نو وس یار څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي هغه د خپل نظر ده زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل سرنګ د ټول پروسه تر نظر استری د تعقیب کړي مې ده په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کیږي ځکه دلته داسې عمل سره تر سوال چې تر پای هم دی پر اساس سره نه د سولې خبرې کړې دي او نه هغه کوم اقدامات کړی ځکه څو وارې موږ زه د خیانت نه په سیاست کال نه په طالب کې وظیفه لرم نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده یعنی د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کش کش مکسره مواجه کړي او حتی اوس غنی وای وای زه اوس هم رئیس جمهور یم د بیخي بعد د شرم احساس وکړي ځکه چې د افغانستان خود دې کنور هیڅ د افغانستان کې هر کم پیر سره مو تاسو لري ته ولاړې نو ولاړې لا غو ورسته خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای دا غو خو دې بیرته برغلی افغانستان ته تاسو لري ځول به دې انتقال کړی وای ته اوس هم په خارج کې ناسې وازد هاي مدایم دا د فار یو شرم ده
مننه سلامت وسی مرمن کروخیل تاسو خبرې هم واوریدې د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم لطفا خپل نظر شریک کړئ
خب معلومدار هر څوک حق لري خپل نظر خپل تحلیل ولري اما واقعیت دا چې خبرې په کابل کې نه کېدلې مندار خبرې د باندې وي د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده قطریانو درلوده او طالبان کولی شي اسلام دغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړی وای اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب مو ویلي یعنې دوی حد اعظمې کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وېزندوي او جدي بحث ته سره کېننی یعنې دوی باید د دې مسؤلیت باید ومني معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واک یې په لاس کې و هغوی نه غوښتل چې په ډېر اسانۍ باندې معلومدار په ساغه واک پرېږدي اما که یو جدي خبره سوې وای یو پرېکړه سوې وای مجبوره و چې د هغه پرېکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلې وای اما تاسو مقابل چې طالبان خو هغوی خو دغه بینالافغاني مذاکرات یو په قبطرالزلامالو په دغه باندې څومره وخت تېر کړه کله خو په پوره شولو اما کله چې جدي مذاکرات ما موضوع شو څنګه دغه ترکیه ناشته زیاته امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه انکار یې وکړلو یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی یعنې ولس لوژن نه بالکل تنگ شوی یو که حماد صاحب وایي چې انسانان در برز ادریس و وزل کتب علم در خدا پیو جنگ که خو انسانان وشل کیگی اما ده جنگ نخوام در خلکویلی چه به طلبان اوربند بکی و اوربند نروسته پس خبر دوام
میکنه
سپر په یو فیصله باندې برسې کو
مننه
چون جنگ د خپل وخت سره جنگ طریقه راسي او نو د مسله په وخت
مننه حمد صاحب پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي د بشري حقوقو مسایل دي د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیری وکال کې انسانان وژل کیږي دا او نور ناخوالې چې شته دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ ځای مداخله کوم مخکله دي چې تاسو پایل وکوي همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلې نه د خبره اورو چې شرایط تروس پورنه دي برابر دنجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوښي
د کوم څه مخکې لدی چې زستا چې پښتني تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم د آزاد څخه به یو خبره شادي کې زور سره همغه نه یم چې د اشرفغانی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د نوې خارونو د سقوط نو ورسته وکړه موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرفغانی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی خارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې لنډو څخه پیل شو دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی خارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي ولسوالۍ او سقوط لمره وخت پیل شو
تکلم کتا چې د دوی تړون وګوري لوی خارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو مزمن ګستاسي هیواد حتی هم درسې د لشي یوازې چې ولسوالۍ کې د لوی خارونه وي موږ ګستاسي ولسوالۍ ډېر محدود یو څو قانون او
مېرمن یو وړاندې لاړ شي
او بل خبره دا ده چې خاکثر ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو کې چې په یو هیواد کې درې تلوي ښکاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه استخباراتي جګړې نیابتي او داخلي جګړې شوې وي هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر شي دا ممکن نه دی د نړۍ لوی قوتونه د
حماس په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل به طرفینه ده ساتلې تلې دي دا راپورونه د دې ته ورته راپورونه دی هغه منابعو په اساس چې ټول کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو یا د نظام مخالف وو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو دوی که واقعا به طرفانه سروي وو کینو ارقام به برعکس راوځي په هر صورت یو څه شته
کده ملګرو ملتونو تاسو یعنی زما سوال دی چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار ور نه وي د چا به وي
ملګری ملتونه تاسو ستاسو د خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده تر هغه کې چې دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه ز نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده خو خبره داده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي خلکو سره مرکې کړی دي او دا راپور چمتو کړی
ګوره تکل سه موږ وتا چې دوی افغانان د هر څه ویني ملګری ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې خلکو سره خبرې کړې وي او دا ارقام سب کړې وي موږ دلته چې
تاسو وایي چې موږ منو تاسو وایي چې وی په خې بوي په کوم شمیره تاسو منئ او بخې او به کوم شمیر باندې تاسو منئ
موږ یو اندازې منو ما داسې ارقام تر اوسه لاس نه دی راغلی ماته چې زه غوښنه استناد وکم خو دا اوس تاسو دی د رادیو لاري افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، دا د دوی ارقام زمدو ته تاییدوم نه شي، داسې یو ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بله، تاسې د انحصار خبره وکړله. ګورئ تکل صاحب، کله چې د داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي، موږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډېره اړتیا وي چې تر یو څه وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده، او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی، د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی دی، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي، هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل. تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي، په کار همدا ده، معقوله همدا ده تکل صاحب، چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکمه وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده، دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دغه کوم شته فرصتونه موږ لرو، دا ټول لاسته وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزي نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلي دي له هېواد څخه، دا ټولې بېرته اعاده کېږي. لهذا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي، د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او هغه دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، که د محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دي په واک کې.
ګوره، زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته قابل د قبول ده، او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي، دا هېڅ افغان نه مني. یعنې زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي، موږ تاسې ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي، لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي. لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسې ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسې داخل نه شو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسې چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپي، د دې اصلي اهداف دا وي چې د دریمې نړۍ هېوادونه د لومړنۍ نړۍ د هېوادونو لاسته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خپرونه کې بحث پې وکړو. په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکې زهرا پروانی په مستقیم اړیکه سره دی، دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
سلامت باشین. سلام بشما تکر صاحب محترم، همکاران خوبتن و مهمانان تن، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگویم که متاسفانه در یک سال گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار و مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. اصلا اینا به جز که وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانمها سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوال ما کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډېره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکې به څنګه کیږي. د سیاسي چارو شننکی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی له خپرونې سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزی سره زموږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شېبه د اوریدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله، سلامونه ونه کې هلي تاسو محترمو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شنونکو.
محترم تکل، زما نوم محمد موسی نوری قربانده دی، د تهران سره تاسو په اړیکه یم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بالاخره دولت 55 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کوه چې طالبانو به په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټولو دا فکر کاوه چې طالبان نو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکوئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په صفو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم مندسی ده، هم څه ده، یو کال کې څو خلک مړه شوي دي. د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي دي، تا ورته د دې حساب نیولی ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپله په ولایتو کې ناست و، په خپله طالبان حملې پې کولې او امریکایانو سره یې اوربان نو کې چې کفارو او افغانان یې وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. اوس یې پایتخت دی ونیوه، او دا اوس به څوره پساده به دا پاسپورټ کې مخکې د ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو اوس به دا پاسپورټ کې ته واشه څوره وره فساد کې روان ده. دا یو نکاح مخکې په 100 روپۍ باندې و، اوس به په 1000 ډالر ده. ګوره دلته تاسو چې حکومت ونیوه، اوس یې ونیوه، خلکو ته کار پیدا کړه، روزگار پیدا کا، گور بنیادی خبر ہے ڈیر خلق یا ورولی آزاد
خبر ہے میرا بنی وہ
خبر غوڑو چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي، آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل. دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي. انتخابات که هر څا وګټل، ولې جمهوریت د افغانستان دی ولس په ګټه دی، جامع په ګټه ده، ګوره د بیان ازادي په فعال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه کوله. تاسو نه کور مودان قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري، خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زموږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتک شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوې دي. اوریدونکو هم خبرې وکړې، خو ځینې مسائل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتک شوی؟ لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تګل سب تاسو در دون ملما او ټول اوریدل کته ترما تقدیمو تاسو فونه د باس یا ول نو اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم. ګوري، یو دولت په ټول کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. نو تاسو فونه په کې یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لویا او اساسي ستونزه د افغانستان د نوي سیستم یا نوي حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د دې په څنګ کې خپل متشکل عن عنصر جوړوي، خپل مسؤلیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په ننني علم کې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه برخونه عبارت ده دې چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئنه اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله مند اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نورو مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه تریو کال کې هغه کار کوي نړیوال مراکز ثابتوي او ظاهري وضع د افغانستان خیلی د اقتصادي امنیت د شاتګ په حال کې ده. متاسفانه وضع ډېره بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نه لري، کار نه لري، د روزمره شوهر کار هم نه لري، سي خدمات تلاس فچای نه لري، تعلیم و تربیه ته او لوړو زده کړو ته هسې چه لازمه ده لاس فچای نه لري. فزیکي امنیت په ارتباط متاسفانه سرحد چې ظاهرا داشت خودر چیدی چه حاکمیت در افغانستان سراسر که خبور ده، اما متاسف سره ده دیر جنایی واقعی و ده خودکشیگان و ده ترون و ده نخبند و بشن و اخبار پریدی. یعنی فیزیکی امنیت هم از اتناجه مره وجود نلری. نور اصلاحی داره لوی عملیاتونه که اقلی مذهبی اقلیاتونه در شدید فشار لندیدی. ده آقا شایدی که متاسفانه
سنگزای صاحب او بخی خاغلی حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته، دوی مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د یو نظام د چې نوی رامنځته کیږي، که هر نظامي پخوانی دولتونه هم د خلق دیموکراتیک ګوند مثال ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوی رامنځته شوي، دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري.
فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاسي سیاست کې ټولګوکي لحاظ نشي تعینېدلی. نه دا ډېر په ټول احترام ښاغلي حماد ته، موږ دوی له ځان له نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې، نسلونه یې وخوړل. تاسو ته وایم چې څنګه څلور څلوېښت کاله کېږي دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کېږي. اوس باید افغان ولس دته کښېني چې دا بله څومره موده ده، او دا موده هم هېڅوک نه شي تعینولی چې یوه ورځ به یو کال ده، لس کاله ده، څومره ده. دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنې باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادي د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت ترمنځ مسافه وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي، زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دي دا درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلوم ده، څنګه چې استاد ستانیلزی ټول مسئله ته ډېر ښه اشاره وکړه. نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولای، بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار پر سر ارتباط لري. تا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وای تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو به ډوډۍ خرڅ کړه، دغه اسانه به حالت نه دی، یو عادي حالت نه ده چې خلک نور هیڅ رای د لارې د عاید نه لري، بلکې به ډوډۍ
سوال دی چې څومره تمه شته چې انحصار پر واک منی انحصار به پای ته ورسیږي.
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي، ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واکې په زور لاسته راوړی او د حق دی باید همیشه وساتي. او کله به وای چې همدغه همه شمول هم نه ده، ځکه په دې کې ترکمان هم شته، نه په دې کې کوم پنجشیری کس او هغه د نه پیکم دغه ده، دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی. یعنی ته تاسو راتلی د خو تاسو خپله خوښه ده چې فکر کوئ چې تاسو راځئ د جنګ لارې نه حاکم کیږي او د بدایمي ده اختیار تاسو دی، ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریف وایي. کوم ارزښت؟ خلک هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بیچارهګان اولین ځل دی د مکتب حق ولې غزي بندیخانې ته اچوئ کنه؟ یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کول او ښځې بندیان شوي، چې هغه معلومه په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار راکه او اجازه د مکتب راکه، هغه اخلي بندیخانه ته اچوي چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي، بعد خلک هیڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت هغه نه پورته کوي چې خلک خوشاله اوسيږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف ته خلکو قبول نه، بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې پاسپورت رئیس ولسمانه ماشال مینه هغه په کارت پاسپورت د پکارت او ځینې سم پوره کړ. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي، دا شو مینه څوک دي د مملکت خوري نفوس ته لري کنه، و د شاته د شتي سي واته ته مینه خو عاشم د باندې یو د شبرینم څه پات بغه کې شو مینه پاسپورت والی چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپله ارزیابي وي چې دا خبره کومه ته خرابه ده چې باید هغه کې بدلون راوړي. ان دي هغه یو تلای فرصت سره ورغلی چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته ونه خسته هم چې د مشوره ورکړي، او کله چې په هر طریقه چې دی وخت ورسېدل دا خو یو ښه فرصت وو. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخواني حکومت کې هغه اصلاح کې دوی دومره کارونه وکړل چې اوس اروپا پخواني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل.
مننه.
فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب، تاسو هم راسره یاست، ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي، نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب، د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی، ځانته د ملي مقاومت ډله وایي، یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي، دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سولې براولي په افغانستان کې، او یا به یې ځای ونیسي؟
زه به هڅه وکړم چې خبرې داون غواړم، خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې مېلمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ. مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره ونند دی، په منځ کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه د قدرت پر سر دي، او د دې په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي، د دې په وړاندې چې کوم وسلواله جګړه روانه ده، هغه هم د ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده. په ایران کې کنا چې اوس ویک په ترکیه کې ناسي اوس وی د ډېر ښکارا ویل سوله چې باید د دې تک واکه وا سهم ورکول سي. نو هر شیبه چې دغه خلکو ته په واکه سهم ورکول سي، د دې ستونزې حل دی. یعنی د افغانستان د لپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ د لپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ د لپاره، د فکر د ازادۍ د لپاره، د بشري حقوقو د مسؤلیت د لپاره، د مېرمنو په وړاندې د کار د زمينې د لپاره، د انجو پر مخ د مکاتبو د خلاصول د لپاره، د افغانستان د اقتصاد د لپاره، د نړیوال تعامل د لپاره، دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه شدي په قدرت کې د سهم لپاره ده. او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز قانون نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هر څه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلاب وروسته هر څه له صفره پیلېږي او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و ماشین چالان و هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو، دا په هیڅ عنوان افغانستان ښې خواته نه بیایي. او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسي او واک سره تقسیم شي، سبا بیرته د واک سر باندې، لکه نن چې دننه په طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان شپېره کې مېرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي. هر قشر دغه فکری ازادي، دغه ایدیالوجي ته احترام وشي، د یو ایدیالوجي پر پلي کولو باندې ټینګار وي، کغه د وسلوال مقاومت کې، هغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړئ، په دې خاطر چې زیاتې خبرې د طالبانو حکومت ته متوجه دي.
جناب تکل صاحب، له کوم چې څه وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسایل بیانې چې کومه تاسو وایې، ما لمر خبره نه ده چې د رسمیت موضوع جناب استنګي صاحب یاد کړل، نو کومه تاسو وګورو عملا رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره نه ده چې مونږه نړیوال کومنګ د عدالت او د ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کاله یرغل کړی، او همدغه
هیوادونه هغه هیوادونو چې یرغل نه وکړی هم تاسو په رسمیت نه یاست پیژندلی.
بله، دا به یو بل حقیقت ده چې کوم هیوادونه چې په یرغل کې ښکیل نه وو، هغه د یرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاندې نه ده، نه یې پیژندلی
لاندې ده. جناب استنګزی صاحب، کچېری تاسو هغه کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت چې موجود دي، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود دی، افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود دی، هغوی سفیران دلته موجود دي. فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
خبره.
بله، مثلا د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، که موږ تاسو لږ واقعیت درکړو، ځینې ورونه یا خوندې د خپل کور د خپل بام خاورې د بل چا بام تور وردي، دا کوم بحرانونه چې رامنځته شوي دي، دا موږ افغانان په دې پوهېږي چې دا د تیرې ادارې د الف نه تر یا پورې چې کوم خلک وتښتېدل له دې هېواده، د هغوی د ناکامو پالیسیو او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وه.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخواني حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو دی، دوی انډیوالانو دی، هغوی دی هغه ظالمانه کړنو له عمله د افغانستان د ولس شتمنی کنګل کړی ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو او زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارات کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوی دی. بل موضوع دا ده چې کاروبار
میرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې یو پدیده ده مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود وو په تېر جمهوریت کې چې په ټول کلي کې یو فرد نه و پاتې چې خپل خپل بډوډ نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دي باید په نوي نظام ونه تپل شي او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تېر نظام ناکامې پالیسۍ وي د هغو د انډیوالانو د یرغلګرو هغه ظالمانه روي وي. اسلامي مرا د خپل حاکمیت وروسته که تاسې ګورئ لږ عمیق فکر وکړئ په افغانستان کې فساد اداري فساد مالي فساد تقریبا صفر ته رسېدونکی ده او دا اوس چې اسلامي امارت کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپلو عوایدو څخه. تاسې وګورئ نن شیخ صاحب شهابالدین په یو کانفرنس کې وویل چې تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیون افغاني عواید
هم صاحب هله ده چې اساسي پښتنو ته ځواب وایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات ورسته پاتې دی په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پښتنه تکل په دې عواملو باندې خبره وشي. عوامل څه عوامل دي؟ نظام ناکامه کړنی وی او یو دی ملګرو
هیڅوک د خوانی نظام د اجراتو دفاع نه کوي مګر خبره داده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو جواب نه ویلی.
تکل سه د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده موقته موضوع ده. تاسو ولید چې اسلامي امارت اعلان کړل
یو کال تیر شوی.
زه دغه د اسلامي امارت دغه طرفدارانو ته خیمه چې زه په خپل پام دی حکم او پدې کړنه باندې د یو کل رمه دا باید وشي. زه د دې سره همغه غیم لیکن نه امید نه یم جناب تکل سه امید تا چې ډیر زر به دا موضوع حل شي.
ډیر زیاته مننه. د خبرې سره راټولو زمونږ د خبرونې وخت ډیر کم دی یو دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکو چې د خبرې سره راغونډي کې اول ستنګ ځای سره مهرباني وکړئ. تاسو
اول د حماس صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته وو هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرنس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري په بینالمللي حقوقو کې. سفارتونه له دوی سره نه دي د اوس هم د افغانستان فرهنګ بیرغدي هېڅ بینالمللي مذاکرېطالبانو چې مسیرانو په سطح خلک لري دي د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل چې هر څه کېښودل شي. یعنې دوی د سابې ته کنټاکټ ورکړي دي. نن په رسمیت پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سلام کوي ساکو نو موږ وايي چې په نړۍ کې کومه څه نه وخت درلود د هغه لپاره سکوتو کې چې شاد ټول خبرې موږ له یو مشکل دار چې موږ په پاتالیز ډول شو
مننه
سره ده چې واټ په له سره ورنه مونږه کس کوي.
ډیر زیاته مننه میرمن کاروخیل.
زه فکر کوم چې ځان ته باید بارات ورنه کې هر څنګه چې استاد مې لري نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي باید دغه واټن چې رامنځته شوی دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل. آزاد صاحب تاسو لطفا
نظام ته خوراله نه وقصه او ټول ډېر نقصان دغه چې نظام ترې سقوط سره کنه طالبانو د توان نه درلودي چې غره په جګړه باندې د نظام سقوط کې فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوګي کچه تر 90% لوړ شوی دی. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیون انسانان لږه هغه دوه وخت ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل. همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو باندې د نور اقشار رټل شکنجه کول دا ټول د دې بایسکی کیږي چې افغانستان رسترولي شاته روان دی تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نوم یې پاکستان دی دغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه سترګر لکل ظاهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان په وټه غدا ټول نه کړي ټول اقشار احترام نه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې شندي لبد مرغ څو چند دا وضعیت د خراب وضعیت ډیریږي
تیر ازیته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد په نصر الله ستانکزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق هم